السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ده د خبري مجلې په راپورونو کې اورئ چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولي خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسیون پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي په پیل کې د ملالۍ بشیر نه خبرونه اورئ
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د هرات ولایتي چارواکي وایي طالب وسلوالو تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو حملې پیل کړې چې پکښې څوارلس سرتیري وژل سوي دي ناټو وایي چې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې یوه ټول اړخیز بحث ته اړتیا ده او د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغیزستانه وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف ته له زندانه را خوشې کړي بشپړه خبرونه د هرات ولایتي چارواکي وایي طالب وسلوالو تیره شپه د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړې چې پکښې څوارلس سرتیري وژل سول او یوویشت نور ټپیان سول د هرات د ولایتي شورا یوه غړي نجیب الله محبي ویلي چې حملې په شینډنډ ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ماخوستن پیل سوې محبي وایي جګړې شپږ ساعته دوام وکړ او وروسته له هغه چې سیمې ته تازه نفسي سرتیري ورسېدل حمله پر شاوتن بول سوه د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د وژل سوي سرتیرو شمیر لس ښودلی دی د شینډنډ ولسوالۍ د امنیه قومندان حکمت الله حکمت وویل چې دا حملې دوه سوه طالبانو کړې وې او پکښې یې له لاسي بمونو او اتومات ټوپکو څخه استفاده کړې وه ښاغلي حکمت ویلي چې دیرش طالب وسلوال وژل سوي او په سیمه کې نن هم خال خال جګړه دوام لري ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي پر ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې ادعا کوي افغان سرتیر یې برمته نیولې دي د دې ویډیو کاروالی تر اوسه نه دی تایید سوی طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې څوارلس سرتیري وژل سوي دي ناټو وایي چې د تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې یوه ټول اړخیز بحث ته اړتیا ده په افغانستان کې د دغه سازمان لوړپوړي ملکي استازي کورنیلیس سیمرمن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ ناستې په پای کې دا خبره وکړه هغه د پاکستان په شمول د سیمې له هیوادونو هم وغوښتل چې د افغان سولې په بحث کې رغنده رول ولوبوي له دې سره په یو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو لپاره له سیمې په خپل دریم سفر بوخت دی خلیلزاد تر اسلام آباد او کابل وروسته نن مسکو ته رسیدلی دی د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې او افغان سرتیري وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې درې امنیتي سرتیري ووژل سول ښاغلي حنیفي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه موده وروسته د بهرنیو ځواکونو الوتکو له کمربند څخه دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یوه کمپ برید وکړ چې په نتیجه کې د ملي اردو لور د کومندو سرتیري وژل سول او پنځه نور ټپیان سول د دې پیښې په اړه افغان ځواکونه او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه څه نه دي ویلي ولسوال وایي دا ولسوالي اوس مهال وسلوالو طالبان محاصره کړې او که مرکزي او ولایتي اداره ورته پام ونه کړي برخلیک به یې ښه نه وي د اروزګان ولایت د امنیې قومنداني او ولایت مقام مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل سوی او بل ټپي سوی دی د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد ورانی وایي نن یوه بجه وسلوالو موټر سایکل سپرو د کندهار د څوارلسمې حوزې اړوند په سیمانو پله سیمه کې پر ګزمه ولاړو پولیسو برید کړی او دوه پولیس یې ټپیان کړي دي وروسته له هغه چې حمله کوونکي له هغه ځایه تښتېدلي په لسمه امنیتي حوزه کې نورو پولیسو ورباندې برید کړی چې په نتیجه کې یو برید کوونکی وژل سوی او یو بل په ټپي حالت کې تښتېدلی دی طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده ملګرو ملتونو ته د عربي اماراتو د دایمي استازي مرستیالې اميره الافیتي د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات د افغانستان حکومت په مشرتابه د افغانستان د سیاسي حل بشپړه ملاتړ کوي میرمن اميره د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د ټولنې د ټولو لوریو پر ګډون ټینګار وکړ اميره همداراز وویل ابوظبي لیواله چې د افغانانو د لیدلوري د بریالیتوب په خاطر په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د تامین زمینه مساعده کړي تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر اروپای ټولنه ژغ کړی چې له قرغیزستانه دی وغواړي د بشري حقوقو مدافع عظیم جان اسکروف د له زندانه را خوشې کړي. د دسمبر په 18 په خبره کړي بیان کې دغه ادارې ویلي اوس وخت را رسیدلی چې قرغیزستان اسکروف را خوشې کړي. اسکروف تر نیول کېدو مخکې د بشري حقوقو مدافع وو او خپلواکو ویبپاڼو ته یې لیکل کول، خو اوس د قرغیزستان په زندان کې د ابدي حبس سزا تیروي. دی په خټه ازبک دی او د ټولنې امن او ثبات ته د خطر پېښولو په تور وروسته تر هغه نیول سوی و چې په 2010 کال کې د قرغیزستان په جنوب کې په نژادي نښتو کې تر 4.5 زیات کسان وژل شول چې ډیری یې ازبک وو. اتشپېته کلن اسکروف ټول تورونه ردوي او وایي دا قضیه سیاسي انګیزه لري. او د بی پولی ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندو ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپلې ژغورونکې بیړۍ فعالیت دروي. دغو ادارو د دې پریکړې لامل د اروپایي ټولنې هیوادونو لخوا ورباندې دوامداره فشار بللی دی. د بی پولی ډاکټرانو ادارې پر ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو تور پورې کړی چې د اکویرس په نوم د دوی د ژغورونکې بیړۍ د کار مخه نیسي. په تیر جون میاشت کې اکویرس وروسته له هغه د سیاسي او ډیپلوماتیک بحران یو سمبول وګرځېد چې ایټالیا یې پر مخ خپله پوله وتړله او دا بیړۍ له 1630 ژغورل سویو پناه غوښتونکو سره یو ځای په اوبو کې بنده پاتې سوه. د خبرونو پای
نن جمعه ده دلندیه قوز شپرسمه ده دسمبر میاشتی اوامه. ده انتخابات ده شفافیت لپاره ده چار بندسرطون اتحاد که چه هم ده انتخابات شکایتون و رسته پریکره قانونی بولی خوتنگار که ویچ باید ده کمیسون پر خپل پریکره بیا کتنه وکری. ده انتخابات و کمیسون وی
زمو غوښتنه همیشه دوی څخه دغه ده چې دغه ملي پروسه سره دوی همکار واوسیږي تر څو موږ وتوانیږو حق حقدار ته وسپارو.
دا هم اوري چې په هرات او ارزګان ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په پیښو کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د پاکستان پوځ د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو ته خبرداری ورکړ. تر 6:30 بجو د چین د ولسمشر او د شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه هم راپور خپرو. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون وروستۍ پریکړه قانوني بولي خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسون پر خپله پریکړه له سره کتنه وکړي. د دغه اتحاد غړی او د انتخاباتو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر نن په یوه غونډه کې وویل چې دغه پریکړه عملي بڼه نه لري. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او دغه پروسې د بحراني کېدو لامل باید ونه ګرځي. د دغه اتحاد غړو د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وروسته له هغې خپل موقف اعلان کړو چې تېر ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل ټولې رایې باطلې اعلان کړي. د دغه اتحاد یو غړي خلیل روفي د اتحاد اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلی وو.
اتحاد زمنین که تصمیم آخر کمیسون
شو دی دغه اتحاد که څوم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولی خو په اوسنی وضعیت کې عملی کېدل لستون دوډګتی. همدا شان د دواړو کمیسونونو ترمنځ روان وضعیت هم د انتخاباتو د راتلونکو مرحلو د عملی کېدو لپاره لږیدي ستونزو سره مخ دی. اتحاد له دغه پټه په ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه غواړي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته سپارښتنه شوې چې په لومړی قدم کې د هغه محلونو او مرکزونو باطل کړي چې درغلي پکې شوې ده. همدا شان دي د هغه مرکزونو پاړه چې درغلي پکې نه دي شوې هم فکر وکړي. په اعلامیه کې همدا شان ټینګار شوې چې د انتخاباتو د قانون د 94 ماده په اساس کولی دل شول چې په اکثریت مرکزونو کې درغلي شوي او د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په دې صورت کې د باطل حکم عملي شي. په دغه اتحاد کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ، د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ، د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه او یو شمېر نور بنسټونه غړیتوب لري. په همدې حال کې د دغه اتحاد غړي او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو کمیسونونو ترمنځ وروستۍ کشمکشونو ته په کتو انتقاد وکړ او په ټینګار سره وویل چې د خلکو رایو ته باید احترام وشي. نوموړي همداشان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمزوري مدیریت ته هم اشاره وکړه او ویل چې دغه کمیسون د انتخاباتو په اړه د دوی وړاندیزونو ته اهمیت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د حوزې ټولې رای لغوه اعلان کړي او د ورځې ناوخته د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه پریکړه په بیړه او سیاسي وبلله او رد یې کړه. دغه کمیسون مسؤلینو وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د اسناد او شواهدو په استناد نه وه او په اړه یې له دوی سره مشوره هم نه وه شوې. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د اتصار بنسټونو اتحاد د تازه څرګندونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو نظر هم واخلو خو ونتوانېدو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اتصار بنسټونو له لوري پر دوی لګېدلي تورونه بیا اساسه وبلل. دغه کمیسون مرستیال وایي زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون ټول غړي مسلکي او په کارپوه کسان دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون همیشه کوشش کړی دی چې د نظر او بنسټونو سیاسي آزاد او مدني ټولنو ته د نظارت پوره زمینه برابره کړي تر څو دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. اما بدبختانه دوی همیشه سلیقوي برخوردونه کړي، دوی سیاسي برخوردونه کړي، دوی پر ځای دوی تخنیکي او مسلکي برخورد وکړي. زمو غوښتنه همیشه دوی څخه دغه ده چې دغه ملي پروسې سره دوی همکار ووسیږي تر څو موږ وتوانېږو حق اقدار ته وسپارو.
خاغلی سادات وایي چې پر انتخاباتو د اتصار بنسټونو ته په ټوله پروسه د نظارت حق ورکړل شوی، خو د نوموړي په وینا چې دغه بنسټونو په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. خو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د اتصار بنسټونو اتحاد وایي دوی په انتخاباتي پروسو کې د ستونزو د مخنیوي په هدف هڅه کړي، خو دغه هڅو ته کمیسون ارزښت نه دی ورکړی تر دې چې همدا مسایل د دواړو کمیسونونو ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو لامل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دولس دقیقې کېدونکې دي. اوس هم د افغانستان په ځینو برخو کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په اړه راپورونه راخلو. د اورزګان چارواکي وایي چې په چنارتو ولسوالۍ کې و سرتیری وژل سوي او څو تنه نور ټپیان دي، خو د ولایت مقام د دې پیښې په اړه زیات جزئیات له رسنیو سره نه شریکوي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې تیر شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو او د وسلوالو طالبانو پر ډلیزو بریدونو کې و افغان سرتیری وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډلیزو بریدونه وکړه چې پر مهال د ملي اردو درې افغان سرتیری ووژل سوه. ولسوال دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې څه وخت وروسته د بهرنۍ ځواکونو تیارې راغلې او له کمربند څخه یې 2 کیلومتره شاته د ملي اردو پر یو کم برید وکړي چې پر مهال د ملي اردو څلور د کمانډو سرتیری ووژل سوه او 15 تنه نور ټپیان سوه. حادثه موکړه چې په دې اړه د بهرنۍ ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اورزګان ولایت د امنی قمنداني مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډاډه کوي. د ولایت مقام مسجد په چنارتو ولسوالۍ کې جګړه مني، خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. سرپرست والیا تاولا فضلی د غراس ازادي راډیو ته ویل چې هلته د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شاتم بولي او په خبره یې چې د جګړې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو دوه هم وی ټانګونه هم پاتې شوي. شاغلی فضلی وایي په چنارتو ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د برید په اړه معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
بلخو په هرات کې البته په شیندن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اړول کېدو خبره سوې ده. د شیندن ولسوال وایي ځینې سرتیري بیول سوي دي. اکرام الله اکرام شیبې مخکې نور جزئیات را سره شریک کړل.
هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې 13:15 بجې د دغه ولایت په شیندن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یوه پوسته باندې ډلیز حمله کړې ده. د شیندن ولسوال حکمت الله حکمت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ملي اردو و تنه سرتیري وژل شوي او 40 نور د وسلوالو مخالفینو په لاس باندې اسیران شوي دي. نوموړي وویل
ولی اسیر دار 20 نفر اسیر داره سوری ولسوالی زمونه باندې پرسونال از ولسوالی مونږ
شیندن په هرات ولایت کې نام نه ولسوالی بلل کیږي د هرات یوې سیمایي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو خبریال ته ویل دي چې په دې حمله کې سوار لستنه د ملي اردو وجل شوی او شل نور اسیران شوی دي وسوالو طالبان هم د ویلامې په خبرولو سره ویل دي چې دغه حمله دوی کړې ده او سوار لستنه د ملي اردو سرتیري وجړي دي او درویش نورې ژوندې لزان سره وړې دي وسوالو طالبانو ته تر دې دمه په دغه جګړه کې د وښو تلفات پاره معلومات نشته
جنگ دیولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
کله چې سولوی د پرمختګ زمينه د بیرغونې په کارونو سره برابرېږي د کندز چرواکی وای چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بیرغونې د وی لوی پروژې د کار چارې پیل شوی دي او د دې په خبره چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د خلکو زیاتې ستونزې حل شي اجمل آریان لسیمې نور حال راکوي
د کندز سیمه چارواکي د امام صاحب ولسوالۍ د ښار د 1200 کیلومتر سړک جوړولو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي چې څه باندې 600 میلیون افغانۍ لګښت پی راځي د کندز د فواید امید ریاست رئیس محمد رحیم رحمتی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سرک 12 کیلومتر داخلي شهر امام صاحب د پیټا شو په کارای مریشم سره زم روز شروع میشه
د امام صاحب ولسوالۍ د خار د سړک ساختمانی کار رسمن پیل شوی او په 13 میاشتو کې به په اساسي ډول اسفالت او ګټه اخیستنه ته وسپارل شي او لکهبل وای د خلکو همیشنۍ ستونزې ورسره هواري شي په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی وای چې د نوموړي ولسوالۍ ولسونه د آبادۍ او پراختیایي کارونو او پروژو ملاتړ کوي او پلې کېدو ته زمينه برابروي سو په هر سیمه کې د آبادۍ کارونه پیل شي
ما د ګام نخست تشکر میکنم از مقام عالی ریاست جمهوری کې پروژه نه منزور کردن
زه د خلکو په اساسي توپ د افغانستان دولت ولسمشر څخه مننه کوم چې دغه حیاتی پروژه منزور کړه او رسمن د جوړولو چارې پیل شوې او په بشپړېدو سره به زموږ د ولسونو ستونزې هوارې شي لدې سرسم د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خلکو وغوښتل چې د خپلو ملي ځواکونو سره د امنیت په ساتنه او د نظام په پیاوړتیا کې اساسي همکاري وکړي څو په سیمه کې ټولګټو پروژو ته د پلي کولو زمینه برابره شي
مردم شرافت مند ولسوالی امام صاحب که 3 سال بشه که با جمعی از اعضای مختلف شورای ولایتی
لدره کالو رئیس دی امام صاحب ولسوالی خلقو پا دیاره پا وار وار خپل وړاندیزونه له مرکزی حکومت سره شریک کردی و چې په پایله کې د امام صاحب د بازار د سړک جوړولو پروژه منظور شوه او زه د خلکو په نمایندګۍ د ملي یووالي حکومت له مشرانو څخه مننه کوم بل خو د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي د دغې لویې پروژې د کار پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د امنیت په ټینګښت کې او دغه راز د ورانکارو ډلو د شومو کړنو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي څو په سیمه کې امنیت تامین شي او خلک د ژوند له اساسي سهولتونو څخه برخمن شي اجمل آریان ازادي رادیو کندز
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
تر دې چې به د غنو اوریدونکو اسمي سونه راغلي چې پر بیلا بیلو موضوعاتو د شپه جان زدران ل نادر شاکور ټول سولې په خپل سیمه کې لیکلي همیشه د افغانانو پر رايو لوب کې جې نور به په دې برخه کې غور کوو حمید الله د کونړ ل دانګام ولسوالې څخه لیکلي دلته مخابراتي شبکې نسته یو هم سم کار نه کوي حکومت د غستون ځ حل کړي دفتانی په نام اوریدونکو لیکلي د سولې په حق له خلیل زاد خبرې د طالبانو او د افغان حکومت د غرض نور حکومتونو سره یو مثبت ګام دی په دې چې یو نتیجه ورکړي عبدالواحد مدقق د لوګر لیکلي د ژمي پر رسیدو سره په لوګر کې د لرګیو بیا په خاصه توګه د سوند د نورو توکو بیا لوړه شوې ده فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریوب څخه لیکلي یو طرف حکومت د نشي توکو په وړاندې مبارزه کوي بل طرف ته هم دغه چارواکي د دغو موادو په کاروبار کې شکیل بلل کیږي بل اوریدونکو لیکلي چې په زابل کې لیسانس استادان بیکاره ګرځي خو د واسطې والا ټول پر کارونو ګمارل شوی دي د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلی چې ولسمشر غنی د په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي په اوسنی معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي د غوریدونکو په بل سمس کې لیکلی هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي د پاکستان پاوز هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ غوړو ته خبرداري ورکړي چې پر سره کرښه دي نه اوړي د پاکستان د پاوز ویاند ویلي چې پاوز د دغو کسانو حرکتونه لنجدې څاري فرشته جلال زئی او نور تفصیل
د پاکستان د پاو ځویان پرون وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته فرصت ورکړی چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي، او وایي منله چې په قبایلو کې په وروستیو یو نیمه لسیزه کې د تروریزم پر ضد جګړې، د پوځ عملیاتو او تروریستي حملو خلک ډیر ځپلي او دردمند کړي دي. آصف غفور وویل موږ د هغوی غم او درد درکولای سو، خو هغوی باید پر هغو کرښو تیر نسی چې دولت به پر وضعیت د کنټرول لپاره له قوې او زوره کار اخیستلو ته مجبوروي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ د پاکستان د پوځ پر ضد انتقادي غږ اوچت کړی او ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه باید د پښتنو د کړولو او د هغوی پر حقونو له تیری لاس واخلي. د پاکستان د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په سوله ایز ډول مظاهرې او احتجاجي غونډې جوړوي، خو پر پوځ انتقاد هم په هغه هیواد کې پر سره کرشه او شتل ګڼل کېدلای سي. د دې حرکت غړو په ابتدا کې د پاکستان له حکومته څو اساسي غوښتنې کړې وې. هغوی غوښتنه کړې وه چې په قبایلو کې دي پوځي پوستې کمی شي، په قبایلو کې دي ماینونه پاک شي، او د هغو کسانو برخلیک دي معلوم سي چې په وروستیو کلونو کې بے درکه شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان پرون خبريالانو ته وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ د دریو اساسي غوښتنو د ترسره کولو لپاره کار روان دی. هغه وویل چې د وزرو بے درکه شو کسانو دوسیه چړل سوي او څلور زره حل شوي دي. د دې حرکت دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر سش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته انتخاب شول. محسن داوړ د آصف غفور د خبرو په جواب کې پرون پر ټویټر لیکلی، هغه کسان چې پر سری کرښې تیر سوي تاسو یاست، تاسو منتخب صدر اعظم په دار کړی، اساسي قانون تاسو تر پښو لاندې کړی دی. محسن داوړ لیکلی چې ولس یې دومره تحقیر او ځپل سوی چې نور د بایللو لپاره څه نه لري.
د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د یو تازه فهرست لمخې پر روان 2013 میلادي کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو د لست په دویم ځای کې راغلی چې تروریزم ځپلی دي. د تروریزم له امله په عراق او سوریه کې سش کال د مرګ ژوبلې اندازه د نورو هیوادونو په نسبت چې تروریزم ځپلی زیاته کمه شوې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي تروریزم په تیر 2013 کال کې تر ټولو زیات کسان په افغانستان کې وژلي دي. خود دې انسټیټیوټ د تازه فهرست لمخې افغانستان سکهال د هغو لسو هیوادونو د لیست په دوهم مقام کې دی چې تروریزم پکې زیات کسان مړ کړي دي. دا فهرست خې چې په نړۍ کې د تروریزم په نتیجه کې د مرګ ژوبلې اندازه د تیر 2013 کال په مقایسه 20% کې راټیټه شوې ده. عراق او سوریه هغه دوه هیوادونه دي چې سکهال پکې د تروریزم له عمله د تلفاتو اندازه په ترتیب سره 500 او 0 تر اخته شوې ده. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د اعلامیې له مخې په 2013 کال کې په عراق او سوریه کې د تروریزم د قربانیانو د شمیر د ټیټېدو یو عمده سبب په دې هیوادونو کې په دوامدار ډول د داعش ډلې د فعالیتونو کمیدل دي. خو داعش ډله بیا هم په 2013 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ تروریستي ډله ثبت شوې ده. په 2013 کال کې په مصر او سومالیا کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې زیاته مرګ ژوبله ثبت شوې ده. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اعلامیې پر اساس په 2013 کال کې په سومالی کې یوازې یو تروریستي برید 1500 کسان وشل، او په مصر کې بیا د یوې تروریستي حملې د تلفاتو شمیر 301 ته ورسید. د نړیوال تروریزم د فهرست د مخې په 2013 کال کې په میانمار او فلیپین کې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر په ترتیب سره 168 او 50 تنه ثبت شوی دی. د 2013 کال لپاره د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د فهرست لمخې عراق د هغو لسو هیوادونو په سر کې دی چې تروریزم زیات ځپلې دي. افغانستان په دوهم او نایجیریا په دریم ځای کې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بیت سرحد ډاکټرانو ټولنې په مدیترانه سمندرګي کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د خپل فعالیت ختم اعلان کړی دی. ایم ایس ایف په یو خبر پاڼه کې اروپایي هیوادونه په تیره ایټالیا په خپلو چارو کې په لاسوهنه تورن کړي. په همدې حال کې ویبلې خیریه ټولنې هم چې په مدیترانه سمندرګي کې کډوالو ته بشري مرستې رسوي ویلي چې هلته خپل فعالیت بندوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نه په یو راپور کې اوري.
د بی سرحد ډاکټرانو ټولنې اعلان کړی چې په مدیترانه سمندرګي کې د کډوالو د ژغورنې لپاره خپل فعالیت بندوي. ام اس اف د پنځشنبه ورځ په مخام په یو بیان کې ویل چې خپل فعالیت د اروپایي هیوادونو او پتیره د ایتالیا د لاسوهنو لکبل بندوي. په بیان کې راغلی چې به سرحده ډاکټرانو ل 2014 کل رئیس ل لیبیا نیولې تر ایتالیا او مالتا د مدیترانی سمندرګي په اوبو کې شاوخوا 10000 کډوال ل ډوبه دوش غورلې دي. د ټولنې په خپل خبر پانه کې ویلي چې اروپایي هیوادونو نه یوازې د کډوالو د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې، بلکې د کډوالو د ژغورنې لپاره د نورو د مرستو د مخنیوي هڅې هم کړې. اکواریوس د بیسترحد ډاکټرانو د ټولنې د کشتۍ نوم دی چې په مدیترانه کې د کډوالو د ژغورنې په برخه کې فعالیت کوي. د روان کال په جون میاشت کې وروسته لدی چې ایتالیا خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې، نو ام اس اف ته چې شپږ سوه دیرش کډوالې په اکواریوس کې ژغورلي وو، هم د دې هیواد بندرونو ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. په 13 نومبر میاشت کې ایتالیا د بیسرحد ډاکټرانو پر ټولنه تور ولګاو چې په خپل کشتۍ کې څور ټنه زهرجن کثافات د ایتالیا پولو ته لیکدولي او په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ام اس اف یوازینی مرستندوی ټولنه نه ده چې په مدیترانی سمندرګي کې له کډوالو سره د مرستې فعالیت بندوي. یوې بلې غیر حکومتي خیریه ټولنې ساس مدیترانی هم ویلي چې د دوی په چارو کې د اروپایي هیوادونو د پرله پسې لاسوهنو له کبله په مدیترانی سمندرګي کې خپل فعالیت بندوي. د دې مؤسسې د عملیاتو مسؤل فریدریک پنارت په یو خبر پانه کې د ساس مدیترانی د فعالیت د زندیدو خبر ورکړی. ام اس اف او ساس مدیترانی دواړو ویلي چې د دوی د فعالیتونو بندیدل ښایي د مدیترانی په سمندرګي کې د هغو کډوالو د تلفاتو د زیاتېدو باعث شي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق په ګډون له یو شمیر جګړه ځپلو هیوادونو څخه هر کال لسګونه زره کډوال د مدیترانی سمندرګي له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي، خو په تیرو څو کلونو کې پر دې لارې د زرګونو کډوالو د ډوبېدو او مړینې راپورونه ورکړل شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې چې د شمالي کوریا او امریکا استازي سره وګوري او پر خپلو معقولو اندیشنو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا ولسمشر شی جنګ پینګ غواړي چې د شمالي کوریا او امریکا استازي په داسې ځای کې چې د دواړو لپاره مناسب وي سره مخامخ شي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه له مخالفتونو سره سره چین د شمالي کوریا له مهمو سیاسي او اقتصادي ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي. رویټرز خبری اجنس په دې اړه راپور خپور کړی چې جزئیات یې له فرشته جلال عزیز خبري.
په وروستي وکال کې چې شمالي کوریا له جنوبي کوریا او امریکا سره د اړیکو د شکولو هڅې پیل کړې، د چین او پینګیانګ روابط هم ګرم شوي دي. د روان کال په دوبی کې د امریکا ولسمشر سنگاپور ته ولاړ او هلته د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره وکتل. د امریکا او جنوبي کوریا ولسمشرانو له شمالي روري سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ټول به د کوریا د ټاپووزمي د غیر اټومي کولو لپاره هڅې کوي، خو له هغه راهیسې په عمل کې کم پرمختګ شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې ولسمشر شی هیله من دی چې امریکا او شمالي کوریا به سره وګوري او د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل لپاره به مثبت پرمختګ ته لار برابر کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر شی له خولې په یو بیان کې لیکلي چې د نړۍ او سیمې وضعیت او د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې حالت ثبات نه لري. ولسمشر شی ویلي چې د چین او شمالي کوریا ترمنځ په وخت همکاري او راکړه ورکړه ډیره مهمه ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د کوریا د ټاپووزمي د غیر اټومي کولو او په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول لپاره د دوی په تعهد کې بدلون نه دی راغلی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو د چین د حکومت له لوړ رتبه ډیپلومات وانګي سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د دوه اړخیز اعتماد جوړولو ته اړتیا لري او غواړي چې په عین لور حرکت وکړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر تر سبا په چین کې دی. د چین ډیپلوماټیکي سرچینې اټکل کوي چې د هغه هیواد ولسمشر شی جن پینګ به شای په نږدې وخت کې شمالي کوریا ته ولاړ شي. د شمالي کوریا د کمونست رژیم مشر سږ کال درې واري چین ته سفر نه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ څو ورځې وړاندې وویل چې د راتلونکي میلادي کال په جنوري یا فبروري کې به د شمالي کوریا د رژیم له مشر سره بیا وګوري. ترامپ وویل چې د دې کتنې د ځای لپاره درې سیمې تر غور لاندې دي.
تاسید آزادی رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوری. د آزادی رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې د ماښام تر او بجو دوام کوي له احمد جعفر احمدی نه واوري چې د تازه راپورونو او خبرونو سره استودیو ته راغی.
تشکر از شما سالی صاحب.